په احترام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه نه نیمې بجې شوې لرادیو غانو مخوري وړاندې درته ازادي و اوریدونکو پرګرام خبرې دوته چمتو دی پیغه کې هم تاسو به لابل پیغامونه پر بیلابل مسلو راټول شوې دي خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده یو شمیر امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی د غو چارواکو امریکا غاکته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسي راپور د منډلو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې مخکې راغلی و چې طالبان له القاعده او ټي ټي پی سره اړیکې پالي طالبان هم د خپل اړخه د راپور رد کړی او له واقعیت لری بللی دی د میدان ورتاکو په سید آباد ولسوالۍ کې تیر دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دولس ماشومان وژل شوي او څلور ټپیان دي دغه خبره ځایي اوسیدونکو او د طالبانو محلي چارواکو ازادي رادیو ته کړې په هند او پاکستان کې څه باندې یو لک کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزي سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبې شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون و وخته فرانس پریس لیکلی دغه پیښه کې تر اوسه د تا یو کسانو د مړینې تایید شوې ده
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هر کله کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي دوی ویلي چې دا محل د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانګدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي زینو اوریدونکو اندېښنه خودلی چې په جماعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمه بللې دي د غیډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو خو اوس پایل ساسو په پیغامونو کو
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې پخ کې دی دولت ګټي دی او د خلکو چور دی هغه وسم عملی کیږي نور شان منل کیږي مثال یو مثال موږ تاسو ته درکو په قصبه کې موږ د شر سازې نه کور اخیستو کور موږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی مکتوبونه موږ سره شته او د وګو پیسې زمنګ نه دي د 1495 نه حساب وی وای دا طرز العمل د کوم مصرف دی کنه دی مصرف دا به موږ ترا کوي اوس د حلال څنګه شو د حرام څنګه شو او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وی او د خلکو چوری هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شری قانون غواړي هغه طرز العمل غواړي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټول خلکو ته معلومیږي د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند کندهار زابل او روزګان د زراعت او د څښاک د ټول برخو ډیر زیاته برخه د اوبو منبع لمځک لاندې وبدي دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالې بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود تمځکه خړوبي نو اکثریت تمځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه تمځکه لاندې وبو څخه استفاده کوي چې متاسفانه په دې ورستیو کې پاوسط ډول باندې تر 15 متر زیات او بو واټر ټیبل یا د بو سطح نورم کته کی. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکاره مثال سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایدات منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه شي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دې اراضي او د دې هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي، یعنی اوس چې په کوم سیستم په ننوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، کومه په معقول او عصري ډول باندې وکارول شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوي د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوي ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ یا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب په وکړي، ار حاجت پې پور پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکی هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارزم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د ځمکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوي دي، نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې ډیر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یو د بندو ځایونه او زیربناوې ستا په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفتې څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا 6 شپې به وغواړي، دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دا برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکه کې ورستېږي په لکونه افغاني ملک سره باندې کړې هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستې دي تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی خوړلی دی مصرف نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ رختر یو چا ورسوئ او دغه ته اولاد د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي خرڅېدای هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانۍ نشته چې دا وساتل شي دا ټول خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد خان مبارز هلمند تاسو ته پیغام پریږدم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی نو د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې څه بیلګه نوې بیلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده نو هلمن دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي خو موږ دلته چې یو بازارونه د دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو نو دا ټوله داسې شی دی مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي نو خلق به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څخه به لاس پاخي پر ځای به د حلال او پاک شتنه وکړي بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاته سوي دي هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه نوزاد ولسوالي انار چې و د جهانی شهرت لري هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې هم دا خپل باغونه شته نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خود خود ګسرم په نیم حال سپلم نو د اوبو کمبوت یې موږ دغه څه د غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې د خلکو ته مشورې ورکړي سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو دغه باغلرو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د بغلالورو سره ما خبرې کړې دي او چې دا پیغام ورته پریږده چې ورور زموږ سره امدادو کې دا درې نقطې کنم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې داسې جهاني سوي باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې ځای سوي وړو کابل ته کابل ته دا وازه و چې د روس ته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونه کې اوبه درسپلې وچیږي د یو کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي وسلام
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي په یو او بل پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټول هغه تازه میوي چې باید نور هوادو ته صادر سي هغه ټول په افغانستان کې خونساسي خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا موږ یو شمیر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کی او پاکستان ته وړي په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترې نه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات و غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شاولکوټ ولسوالۍ کې دا دشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خداسي ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یسته چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی، د ازادي راډیو کارکونکو که دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه شي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دغه کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایې پر موږ پر خلکو موږ پر ولسې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه 50% کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به 15 نور هم راکم کړو، دا به 20% ته راشي، د 15 تر 20% پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو، سو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه شي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې سول چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کور سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشته سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه په هغوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې دا ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په ښه کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو څه سارا کوڅې ګرځي، د امبارو د روډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په یرو امبارو کې، د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، د غرض د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه، خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه به برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومان د ګزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هم‌حاله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلې کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې پهغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف اغه چې د اداره انتمولون کې اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور غوی والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپل انتمولون کې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړی دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو په یګه ما چې خلک د کور په کور د ماسک ماسک یا د سټ سټ په تعریف ویږي یا نه، دا به موضوع ده. خو دا تاسو
افغانستان کې پرتی دي ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا څه ته نه وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود مافیات دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو کچیر صفاو به موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي خمی سال دی تاسو حالت کتلای شي چې عمل انزال د لاړه مغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس مخنیوي لاره نه ده. نو د دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویل دي چې کچیر دوی د باندې کار ونه کی نو هیڅ کله دا وایرس سیمان نه ځي. دریم شی چې موجود څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پورې کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکو. سو پر چې موږ بنیادی صحي خدمات خنه شي د خلکو لاسرسي صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونو تر سره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې مو ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې مو مخکې سیمپل ورکړی وای نو سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:25 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.